د خوشی کولو پر سر په بحث ټینګار کاوه. دا وری د خپل لوري په مراسمو کې وویل چې سه شنبه د طالبانو د خوشی کولو د سرنګوالي پاړه یو فرمان ورکوي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا وایروس د کنټرول لپاره د هیوادونو جدي اقدامات کولای شي د دې وایروس لا خپرېدل کابو کړي او په یو نړیواله وبا د دې ناروغۍ د بدلېدو مخه ونیسي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر پرون د هم وویل چې هیڅوک له دې ویروس څخه په امن کې نه دي. دا څرګندونه داسې مهال کیږي چې ایران پرون په 24 ساعتونو کې د کورونا وایروس له کبله د خپلو 340 نورو وګړو د مړینې پخلای وکړ. د اجمل آند پر راپور کې په دې اړه نور تفصیل.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په یوه نړیواله وبا د کرونا وایروس بدلیدل نږدې دي، خو هیوادونه کولی شي چې د کووید 19 په نوم د دې وایروس په وړاندې په جدي اقداماتو یې د لا خپرېدو مخه ونیسي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر ټیډروس ادهانوم پرون وویل دا چې اوس دا وایروس په ډیرو هیوادونو کې خپور شوی، په یوې نړیوالې وبا یې بدلیدل تر ډیره نږدې دي، خو ادهانوم په عین حال کې ټینګار وکړ چې دا به تاریخ کې لومړنۍ نړیواله وبا وي چې کنټرولېدای شي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر وویل چې هیڅوک د دې وایروس له شره په امان کې نه دی. تدروس ادهانوم وایي د ټولو هیوادونو لپاره یو هدف دی، هغه دا چې د وایروس انتقال ودروي او د خپرېدو مخه ونیسي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې ایران د دوشنبه په ورځ په 24 ساعتونو کې پر کرونا وایروس د 340 نورو کسانو د مړینې پخلای وکړ. له دې سره په ایران کې د کووید 19 وایروس له کبله د مړو کسانو شمیر 230 تنو ته ورسید. د ایران د روغتیا وزارت ویان کیانوش جهانپور د دوشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې ویل همکارانو په کرونا وایروس د اخته کېدو 1595 نوي پیښې تایید کړې دي. له دې سره په ایران کې په دې وایروس اخته کسانو شمیر 1,162 تنو ته ورسید. جهانپور ویل د کرونا وایروس خپرېدل یو څه ورو شوي، خو د ده په وینا لا وختي دی چې وویل شي وایروس قابو شوی. په ایران کې په کووید 19 وایروس اخته کسانو کې د دې هیواد د حکومت څو لوړ پوړي چارواکي او د پارلمان غړي هم شامل دي. په اروپا کې بیا ایټالیا د کرونا وایروس د خپرېدو په تاوده ډګر بدل شوی چې اروپایي هیوادونه یې اندېښمن کړي. د ایتالیا ګوندی هیواد سویس د دوشنبه په ورځ د کرونا وایروس په وړاندې نوي اقدامات پیل کړل. د سویس سرحدي مامورینو د هغې ایتالوي وګړو د کاري جوازونو ارزونه پیل کړې چې په سویس کې کار کوي. له دې وروسته به سویس له ټولو هغې ایتالویانو څخه چې دې هیواد ته ورځي کاري جواز غواړي. په سویس کې تر اوسه پورې د کرونا وایروس 321 مثبتې پیښې ثبت شوې او تر اوسه پورې د دې ناروغۍ له کبله د 2 کسانو د مړینې رپورټ ورکړل شوی. چین چې د کرونا وایروس د رامنځته کېدو اصلي ټاټوبیا دی وایي په دې هیواد کې پر وایروس د اخته کېدو نوې پیښې تر یو حده کنټرول شوي او د دې وایروس خپرېدل ورو شوي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانوم پرون په چین کې د کرونا وایروس څخه د رغیدلو کسانو په اړه وویل. تدروس ادهانوم وایي په چین کې د 80,000 راپور شوو پیښو څخه په سلو کې تر اویا زیات کسان رغیدلي او له روغتونونو رخصت شوي. که څه هم له چین وروسته ایران، ایټالیا او جنوبي کوریا د کرونا وایروس د پراخې خپرېدنې شاهدان دي، خو د نړۍ په ګوډ ګوډ کې لسګونو نورو هیوادونو هم پر دې وایروس د خپلو وګړو د اخته کېدو رپورټونه ورکړي او لا هم په ټوله نړۍ کې د کرونا وایروس د خپرېدو په حال کې دی.
یو سلو یو خزی سوله د افغان خزو له نظره
مېرا ایسایم او د فرا اوسیدونکو یم کور مو دغه څخه د نای چارڅخه زه بل خاص کاروبار نه لرم. یو د ولسم ټولګي فارغ سم بل کوم کار نه لرم. تقریبا شل یو شو کال عمر لرم. زموږ کچیر زموږ افغانستان ته سول راس زموږ په افغانستان کې ډیر ژوند ته ډیر تغیرات را دي. سره کم چې د خپل سول یو ډیر خوږه کلمه ده. موږ ټول افغانان سول ته ضرورت لرو. یو مثبته کلمه ده. باید افغانستان ته سول راس چې مثلا باید دوه طرفه زمشتو زورونه چې دغه طالبان هم زمشتو زورونه ویل کېږي که دولتيان هم زمشتو زورونه ویل کېږي. باید دوی دوه یو د بل سره کښینی ترڅو چې د اصول په اړه خبرې وکړي او د بل سره مصاحبه وکړي چې مثلا د اصول قبول کړي. ازادي د رقم دی نه وسی مثلا په دې رقم دی وسی چې مثلا د دوه ګورو دی او د بل سره کښین چې ازادي د اسلام په چوکاټ کې وسی. هغه حکومت یې ماده نه ولی که د اسلام په چوکاټ کې وسی ازادي زموږ ټول شو د تراکی بل اماده چی راست سن اغز چخپل هم د طالبان هم زمو جوړونه دی باید مش خپل طالبان ورونو دولتيان ور یو ځای شنه چی خپل مشکل حل کو.
زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري قدر منوریدونکو په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادۍ رادیو مجلې د 19 پروګرام اوریدو ته را بولم.
ازادۍ رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه. د رادیوي مجلې د نننۍ غنې اوریدو ته مو یو ځل بیا ز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننۍ غنې مو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخکولې کړي. د تیریونی د فرهنګي خبرونو سربیره مو په کندوز کې د کلالۍ په صنعت یو ځانګړی راپور برابر کړی.
دا راسته رنگ فروشی کې فعلا رنگ فروشی اسی راسته بسته راسته کلالۍ بود. منوم کلالۍ هم است، اما فعلا کې ببینین یک دکان هم نیست. د حساب
په هنر جاج کې نواز قائل او روزی خان شوق په کاکړی غاړو غږیږي.
بے پروا جانا نولاړ از ما غرا نه با لچا غواړې زما ګرانې بلچا غواړې.
په فنکار برخه کې سندرغاړي معلم رضوان منور سره د هغه په فن او محلي موسیقي غږېدلې یو.
سما درن صدا نشته وکي مانو صدا سجو بشې وای دتر کو د چشمانو سرا. سما درن
پزر پانه کې به لند کیسه صدرې واوري.
توري جامې په تن وي، پخې په اوبدل شوو جورابو پټې وې، دا رنګ جورابې مې مور هم اوبدلې.
او په ورخمین خیال کې به ډکلمه شوې شعر واورې. هغه خار کې ځان ساتل سخت و، ځکه اندام اندام تر کلی راغلم، ډېر لاسونو سر ومروړلم، ډېر بد نیتونه مې لیدلې راغلم.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د پښتو ژبې د لاغښتلتیا، لیکنی سمون او پرمختګ لپاره په خوا په لره او بره پښتونخوا کې ځانګړي کانفرنسونه، سیمینارونه او ګډې غونډې جوړې شوې دي. د باړګلې سیمینار او پریکړې د پښتو لیکدود په سمون کې نه هېریدونکې او تر ډېره تلپاتې دي. په 1992 کال د سواد په باړګلې کې ګڼې پریکړې وشوې چې ځینې عملي او ځینې د کاغذ پر مخ پاتې شوې. پښتو لیک دود سمون او یووالی تاړتیا لري. دا چې پښتني سیمې اکثر وخت جګړې سنگرونه پاتې شي، نو ځکه د پښتو ژبې پرمختګ هم کمرنګ دی. خو بیا هم د سیمې ژبو ته په کتو پښتو ژبې د پام وړ پرمختګ کړي. د پښتو لیک دود اوسنۍ ستونزه دا ده چې یو شمېر لیکوال په خپل ګړدود لیکوي، او هم دا ده چې د بیلابیلو لهجو لیکوالانو په لیک دود کې توپیر راوسته. تر ټولو مهمه مسله دا ده چې د لری او بری پښتونخوا لیکدود یو ډول شي، او دا چاره پښتو ژبه لا غښتلې او تلپاتې کولی شي. خو که چیرې لیکنۍ انارشي پیاوړې کیږي او لیکنۍ بیلوالې ورسره بلې زیاتېږي، نو داسې وخت راتلونکی دی چې د لری او بری پښتونخوا ګړدودونه سره دومره لریواله پیدا کوي چې په ځانګړیو ژبو بدل شي. د پښتو لیکدود د سمون او یووالي په هیله نننۍ مجله پیلو. په پیل کې له همایون هیواد څخه د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
په کندوز کې د مارچ د تمې یا د خزو د نړیوالې ورځې د راتلو په درشل کې مشاعره وشوه. د کندوز د خزو چارو رئیس نصیبی هولکر د دې مشاعرې په پیل کې وویل چې خزې د ټولنې نیمایي برخه جوړوي او باید هغوی ته زیاته پاملرنه وشي. میرمن هولکر د دې ډول فرهنګي پروګرامونو د جوړولو پر دوام ټینګار وکړ، او له شاعرانو او لیکوالو یې وغوښتل چې د خزو په اړه شعرونه ووایي او د دوی په اړه مثبت فکر خپور کړي. نصیبی هولکر د خزو پاړه خپل لیکل شوی شعر ولوست چې ورپسې نورو شاعرانو هم د مارچ د اتمې او د خزو پاړه خپل شعرونه ګډونوالو ته واوربل. د کندوز ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست رئیس عبدالشکور قدردان وایي هڅه کوي د کندوز د شاعرانو او لیکوالو ټولنې د جوړولو په ګډون به زیات فرهنګي پروګرامونه په دې ولایت کې جوړ کړي. د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون په نوښت د کابل په حضوري چمن کې د بسکشي یا وزلوبې ملي لیگ پیلېږي. د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون مرستیال عبدالغنی مدقیق ازادي رادیو ته وویل د دې لیگ د پرانیستې مراسم به د شنبې په ورځ او لوبې به د سه شنبې په ورځ پیل شي، چې د 14 ولایتونو د وزلوبې لوبډلې به پکې ګډون وکړي. ښاغلی مدقیق وایي د اوزلوبې تر څنګ به په دې لیک کې د نیزې وهنې سیالۍ هم وشي چې د څلورو ولایتونو مخکښ لوبغاړي به پکې ولوبېږي. اوزلوبه او نیزه وهنه د افغانستان دودیزې لوبې دي چې اوزلوبه تر ډیره د افغانستان په شمال او نیزه وهنه په مرکزي او جنوب ختیځو ولایتونو کې کیږي. تیره اونۍ په نیمروز کې د بلوڅو د هنر او فرهنګ ورځ ونمانځل شوه. بلوڅ چې ډېرې د افغانستان په لویدیځ او جنوبي ولایتونو کې اوسیږي خپل ځانګړی فرهنګ لري. د بلوڅو د فرهنګ او هنر د نمانځنې په غونډه کې وویل شول چې د بلوڅو فرهنګ او دودونه په هیواد او سیمه کې له ښو فرهنګونو څخه دي او ټول دنده لري چې د هیواد د قومونو د ملي فرهنګونو د ساتنې او ودې لپاره هلې ځلې وکړي. د غونډې په پای کې د بلوڅو صنعتي خواړه او جامې هم نندارې ته وړاندې شول.
له زرګونو کلونو را پدې خوا د نړۍ د اکثرو سیمو خلکو په خټینو لوښو کې خوراک او څښاک کاوه. دا خټین لوښي کولالانو جوړول. په افغانستان کې دا صنعت اوس هم شته خو مخ په ورکېدو دی. کندوز هغه سیمه ده چې دا صنعت په کې ډیر پیاوړی و. د اکثرو سیمو خلکو له دغ ځای خټین لوښي وړل، خو اوس کندوز کې د کولالۍ صنعت مخ په کمېدو دی. کولالان وایي چې د دوی دغه عنعنوي او لرغوني صنعت ته چارواکو هیڅ پاملرنه نه ده کړې. دوی همدارنګ له بهرنیو هیوادونو څخه د پلاستیکي او حلبي لوښو واردول هم د خپل لاسي صنعت د ورکېدو لامل بولي. په کندوز کې زموږ همکار اجمل اریان په اړه راپور لري.
په کندوز کې د کولالۍ صنعت یا هنر مخ په ورکېدو دی. د کولالۍ صنعت په افغانستان کې د لرغونو صنعتونو څخه شمیرل کیږي چې په پخوا کلونو کې کولالۍ له مهمو صنایعو یا هنرونو څخه ګڼل کېده، خو په دې عصري زمانه کې له کولالۍ لوښو څخه په افغانستان کې په زیاته پیمانه ګټه نه اخیستل کیږي. خو په کورونو کې د ګلانو ساتنې او یو ډول ځانګړي منګې دي چې د مسو جوړولو، شړمبو او د یخ اوبو لپاره لا هم ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. کولالۍ په پخوا وختونو کې کسب ګڼل کېده، خو اوس په دې پرمختللې عصري زمانه کې خلک ورته د یو هنر په سترګه ګوري. هغه څوک چې خاورین لوښي جوړوي هغه ته کولال ویل کیږي. د کندز ښار د کولالۍ کوڅې یو تن دکاندار امین الله له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې اوس مهال یوازې ګلدانونه، منګي، خټینې کوزې، تندورونه او مشکونه تر یوې کچې بازار لري، خو ځینې نور خټین لوښي او دیګونه هیڅ بازار نه لري او کار ترې نه اخیستل کیږي.
تقریبا 40 سال میشه کسب کولالۍ را پیش میبریم و نظر به 10 سال پیش. امسال بسیار کارش ضعیف است، تقریبا 100% 20%.
کابو څلوېښت کاله کېږي چې موږ د کولالۍ کسب کې مصروفي. خو لس کاله مخکې زموږ کار ډیر ښه و. هر ورځ مو له شلو زیات تندرونه خرڅول، خو په دې وروستیو کلونو کې بازار ډیر پیکه شوی دی. موږ منګي، تندرونه، بلولونه، ګلدانۍ او نور زینتي توکي جوړوو، خو په دې وروستیو څو کلونو کې زموږ کاروبار مخ په ورکېدو دی. د نوموړي د خبرو پر بنسټ کله چې خاورین لوښی له تازه خټو څخه جوړ شي بیا د وچېدو لپاره یو اتاق ته لیږدول کیږي چې ځانګړی د حرارت درجه لري، او وروسته هغه لوښی رنګول کیږي. همدارنګه د رنګ د پخېدو په هدف لوښی داش ته وړل کیږي چې بیا وروسته له څو ساعتونو لوښی ګټه اخیستنې ته چمتو کیږي.
دا راسته رنگ فروشی که فعلا رنگ فروشی هستی راسته بسته راسته کلالی بود، منام کلالی هم هست، اما فعلا که ببینین یک دکان هم نیست.
دیرش کال وړاندې په کندز ښار کې د کولالۍ په لسګونه دکانونه فعال و، خو اوس یې وضعیت ډېر پیکه دی. پخوا کومې ګلدانۍ چې موږ جوړولې په هیواد کې دننه او برسیره پر دې په بهرنیو هیوادونو لکه فرانسې او آلمان کې هم ځانګړي مینوال درلودل، خو اوس هغه نه جوړوو. موږ له دولت څخه غواړو چې زموږ دغه لرغوني صنعت ته باید توجه وکړي. د هغه په خبره چې د چارواکو نه پاملرنه او د پلاستیکي او غیر معیاري توکو واردولو د دوی دغه لرغونی صنعت له ورکېدو سره مخ کړی دی. له دې سره سم د کندز یو تن لیکوال او فرهنګي شخصیت محمد صابر یوسفی بیا د کولالۍ هنر یا صنعت د افغانستان له لرغوني هنرونو څخه یادوي او زیاتوي چې په پخوا کلونو کې د افغانانو د کورونو د لوښو ډېره برخه هغو لوښو جوړوله چې د کولالانو په لاس جوړ شوي وو.
کولالۍ صنعت چې ده د افغانستان د لرغوني آثار څخه شمیرل کیږي چې د سلهاو کالو را پدې خوا په افغانستان کې دا رواج لري. د افغانستان خلک دینه پخوا هم ګټه اخیستل او اوس هم ګټه اخلي د دې صنعت نه، لکه تنور چاټي اوبو لپاره، د خمره ورته وایي مستو لپاره، یا منګي د اوبو لپاره، د شانونه خلک جوړول او کار نه اخیستل. خو په دې وروستیو کلونو کې د صنعت ته دونه پام نه ده شوی، او کوم ځای پورې چې موږ معلومات لرو په کندز ولایت کې دا صنعت د نمانځتلو په حال کې ده.
ښاغلی یوسفی پر اړوند دولتي ارګانونه غږ کوي چې دغه لرغونی هنر او صنعت ته جدي پاملرنه وکړي، ځکه اوس مهال د کولالۍ صنعت د ورکېدو له جدي ګواښ سره مخ دی. بلخوا د ګوتو په شمار خلک د کندز ښار د کولالۍ کوڅې ته د ځینو خټینو توکو اخیستلو لپاره راځي. غفران هم یو تن له هغو کسانو څخه دی چې د تندور اخیستلو لپاره راغلی او وایي کومه ډوډۍ چې د کولالانو په لاس جوړ شوي تناره کې پخه شوي وي له ښه خوند څخه برخمنه وي.
یادونه
ور ده چې کولالۍ په افغانستان کې ډیر اوږد تاریخ لري او د تاریخ د معلوماتو له مخې د دغه صنعت لرغونوالی حتی د آریایانو تر زمانې پورې رسیږي، او برسیره پر دې دغه کسب یا هنر یو ځانګړی کلتوري ارزښت هم لري چې زموږ د لرغونو آثارو ډیره برخه هم د کولالانو هغه خاورین لوښي جوړوي چې د کیندنو پر مهال پیدا شوي دي.
غاړي د پښتو شفاهي ادب هغه برخه ده چې تر ډیره ویونکي نالوسته قشر دی. کاکړۍ غاړي بیا د پښتنو د یوې ځانګړې سیمې کاکړو پورې اړه لري. دا چې د کاکړۍ غاړو جوړښت څه ډول دی، آیا کاکړۍ غاړو ته کار شوی او که څنګه، دا هغه پښتنې دي چې په ننني هنر جاج کې وي. د جنوبي پښتونخوا لیکوال او شاعر نواز قایل او محلي سندرغاړی روزي خان شوق را ځواب کړي. ننننی هنر جاج زموږ همکار همایون هیواد وړاندې کوي.
هنر جاج
لومړی لقایل صاحب څخه پوښتو چې کاکړۍ غاړي لکله ویل شوې دي او اوس چې هغه پخوا څنګه ویل کېدی او جوړېدی، آیا اوس هم جوړېږي کنه؟
یاره کاکړۍ غاړي تاریخ خو سړی نشي یادولی چې له څه وخت څخه ویل شوي دي ولې، چې دا ډېر لوی زوړ تاریخ لري، ډېر زوړ تاریخ لري. دا زموږ د تر پلرو هم له مخه دی، تر نیکګان هم له مخه دی، څنګه چې ژوند پیل شوی دی یا دا خلک دلته وجود پیدا کړی دی، له هغه وخت څخه دا کاکړۍ غاړي چې زموږ رایاد دي، یا زموږ د پلورو رایاد دي، یا زموږ د نیکګان رایاد دي، یا زموږ مندو خوندو، مطلب دا کاکړۍ غاړي، کاکړۍ غاړي د کاکړۍ غاړو اصل حقیقت چې دی هغه زما په خیال باندې چې دا زنانو به ډېرې دا کاکړۍ غاړي جوړولې، او هغه به ډېر صفا ولې ډېر سپېس په کې به ډېر لوی پیغام نغښتی وي. زه به یوه کاکړۍ غاړه تا ته وکړم چې یو کار زما په غاړه نه دی، گریوان خوی د پښتانه دی. اوس دا خلک چې هر تشبیه ورکوي، خلک به ښکاره تشبیه ورکوي، زه به دغته ډېره لویه تشبیه ورکړم چې هغه د خپل کام خبره کوي، هغه د دې وطن خبره کوي چې کار زما په غاړه نه دی، گریوان خوی د پښتانه دی. دا یو ښځې جوړه کړې، یو زنانې جوړه کړې ده، نو هغه د خپل کام د دې پښتانه کام د پاره جوړه کړې ده، د دې پښتانه خاورې د غیب کړې زما په خیال باندې. دارنګه ډېرې غاړې شته، یوه بیا بله غاړه ده چې ما د سر ټکرای در خور کوي، ما د سر ټکرای در خور کوي، تاره ځانه نواب جوړ کړي. اوس په دغه کې دومره لوی پیغام نغښتی دی، موږ خو په داشکاره دغه ورته ګورو چې هغې هغه خپل چې پروګرام څوک وی یا په څه معنا یې درته واخم، هغه د مینې په حواله باندې چې دوی دغه ښکاره کړی دی، موږ خو ښکاره دا معنا ورکړو چې یعنې د مینې په معنا باندې دی دغه ورکړی دی چې ما د سر ټکرۍ در خور کې تاله ځانه نواب جوړ. یعنې هغه دا معنا چې د توقوع ځین لرو ویل، د دې کام د آبادۍ توقوع ځین لرو ویل، د دې کام د پرمختګ توقوع ځین لرو ویل، د دې کام د ښایست توقوع ځین لرو ویل، د دې کام د یووالي د ورورولۍ توقوع ځین لرو ویل دي زما په خیال باندې. او نن سبا چې دا کوم چا کتابونه چاپ کړي دي یا پر کاکړۍ باندې کار کړی دي، په هغه کې خو تر کومه حده موږ ویلګي دي، دا زموږ په سیمه کې دا کاکړۍ اکثر زموږ په سیمه کې ویل کېږي، او اکثر زموږ د سیمو خلکو دا کاکړۍ ویلګي دي. هغه باندې چې دا کوم چا کتابونه لیکلي دي، زه به نمونه نه واخم، پر دغه بله تا بخښنه وغواړم چې نمونه واخم، خو په هغه کې غلطیان شته، هغه کې هغه د کاکړۍ کوم اصلي حالت دی هغه بدل شوی دی، هغه نه دی پاتې شوی.
تاسو ویل چې کاکړۍ غاړې ډېرې ښځو ویلې دي، بلخوا ټپی هم خزو ویلی د کاکړیو او د ټپو د موضوعاتو څه فرق شته کنه؟
کاکړی ټپی خو زموږ په دغه زموږ په چاپیریال کې چې دا موږ په کوم ځای کې استوګنه کوو زموږ په چاپیریال کې دا ټپی ډیر نسته او دا زموږ جوړې شوی نه دي. دا د خیبر پښتونخوا په خوا کې دا ټپی ډیر نغلري ټپیسته د خیبر پښتونخوا په خوا کې ډیر جوړ کړي. زموږ په خلکو کې زموږ د خلک چې د کاکړی دغه ځکه ورکی چې هغه په دا خاص د کاکړ چې کومه سیمه ده ډیورند کرش واخوا ته چې کوم د کاکړ سیمه ده په دغه کې ویل کېږي. پرک به دا شراو به سوچي کاکړی شې دي ما درته ویلې چې هغه د دې کام د ولس د وطن د مینې ډیره پکښه ده د وطن مینه ډیره پکښه ده. زما په خیال باندې تر کومه ده چې ما ویلې یا زه رسیدلم د وطن مینه ډیره پکښه ده د وطن د پرمختګ مینه پکښه ده د کام د پرمختګ مینه د کام د روڼوالي مینه پکښه ده د کام د یعنی معنا په یو معنا به دا وایي د علم د هڅ مینه پکښه ده. او ټپی چې دي په ټپو کې هم شایسته شایسته ټپی است ډیر شایسته ټپی است چې د کام د تقریبا د غیر نصر بیل کړي دغه تفاوت ادارې نه کړي چې په کې نو مینه نسته یا په کې کام نه دی استایل شوی یا په کې ولس نه دی استایل شوی یا په کې وطن نه دی استایل شوی یا په کې د وطن د مینې لپاره کار نه دی شوی یا د وطن د خلکو د مینې د علم د پوهنې لپاره کار نه دی شوی په کې هم شوی دی په کې هم شوی دی ټپی خو ټپی زموږ ورکړه نه ده زموږ ورکړه نه ده د کاکړی چې دی دا زموږ ورکړه ده. اوس نو په کاکړی کې بدبختانه چې یو سیال صاحب کار باندې کړی دی هغه خو نو اوس ما نه دی ویلی د سیال صاحب کتاب چې په کې څومره غلطیان شته که نهشته هغه ما نه دی ویلی. او دا نور چې دی نور چې کوم کاکړی باندې کوم چا کار کړی دی هغه خو ما ویلی دي په هغو کې خو ډېرې غلطیانې ماته ایسي.
شوق صاحب تا هم کاکړی غاړې په سندرو کې ویلي که دا راته ووایه چې کاکړی غاړې له موسیقۍ سره څومره اړخ لګوي یعنی موسیقۍ ته جوړې دي کنه؟
په موسیقیانو کې ډېر خلکو ویل له کلاسې پلازه را شروع اول ګسره پخوا ګل زمان استاد ویل دي ډېر شی ویل دی هغه نه دی توره شپه ده توره خونه شین خالۍ نه ده معلوم د هغه بعد بیا روب کنداري ګل اسرت نو بیا په چغې کې چغې کې خو نو له کلاسې په کلاسې پلا کې له پخوا زه له کلو کلو زه را شروع په موسیقي کې چې اول ویل شوی دی ګل زمان او بیا په د هغو بعد بیا د کلاسې پلا والا شروع کړي دي مثال درویش کاکړ غنی اسرات دغسې په زلباري و ده نور سندرغاړي به هم شاید وي ما په خپله ویلي دي تقریبا شل یا دیرش اندازه ما په موسیقي کې کړي دي د کاکړۍ غاړو ډېر ښه راغلی دی خلکو بیخي ښه خوشي کړي یو نوی کمپوز یو نوی انداز موږ ورته جوړ کړی دی.
تاسو د ډېرو طرزونو یادونه وکړه خو په افغانستان کې هغه یو طرز مشهور دی چې توره شپه ده توره خونه شین خالۍ نه ده معلومه یعنې په هغه طرز کې ویل شوی دی خپله کاکړۍ په څومره طرزونو کې تر اوسه ویل شوی دی که ځینې بیلګې هم وړاندې کوي؟
یاره دغه یو طرز هغه خو نو پخوانی طرز بیا استاد ګل زمان اوس د کوټې موسیقی و هغه معیار خو ګسره په هغو کې هم دونه معیار نهشته چې هغه زموږ غږونه تر دې ځایه را ورسوي نه هغه د ریکارډینګ ښه دغه سته نه د موسیقۍ او بل ستا په سوو په زرو په که دا درته وایم چې ترابیا خو زما هم زیات زده دی چې اوس شروع سم ولاکه تر سبا پورې ختم شو
که اوس راته یو څوک اکړی غاړې ووایه
بے پروا جانا نولاڑ از ما گرانے با لچا غواڑ از ما گرانے با لچا غواڑ پاوڑ قدم رازا بری او میان دی دکال بری او میان دی دکال وے نور د ګرد کول آسان د اسرې دا یو سپای د توپان د اسرې دا یو سپای د توپان
دی کوم طرزو
دا غرنای ککړای انداز دی ما په خپل کړی دی ډیر ښه چلیدل هم دی ډیر خلګو خوش کړی الته غرنی خلک چې دی هغه بیا پاړی راګ ورته وای دغه د زمور د پاړی خلک دغه راګ ډیر خوشبسته ستاسو د غرنی خلک بیا د پېښور او د کابل خلک هغه بیا بیرمی راګ ډیر خوشوي
دغه نور طرزونه هم نمونه لري کنه
د غسر بالکل چې اذان کیږي هغه په یو را کې بوې د دنیا ایس هم بیراګ نست په را کې به موجوده وی چاڅوي
مقصد مې دا د کاکړی غاړې چې ویل کیږي چې بلا بلو طرزونه کې ویل کیږي دغه د کاکړی غاړو طرزونه ته هم نمونه خدل شوی کنه
نه نه هغه په راګو کې بیا استعمال شوی دی په راګو کې مثال په بیرمی کې په پاړی کې په کستوري کې په پیلو کې په نور دغه سي مختلف نور راګونه مسته خپل نوم نه لري چې د پلانای راګ دی پلانای
قایل سیب کدا اصل کاکړی غاړو خبره کیږي نو آیا هغه پخوانی غاړي چې مخکې ویل شوې دي اوس هم هغه ویل کیږي راټولې شوې دي کنه ورسره تاسو دا خبره هم وکړه چې ځینی غاړي چې راټولې شوې دي هغه په هغه اصله بڼه باندې نه دي راټولې شوې غلطۍ پکې دي
د کاکړی غاړو اصلي حالت چې دی دا واقعیم پرشتيام بدل شوې دي او دا اوس شک چې دوی غاړي وکي په دایو کې چټ یاد کی او دا چټ نه دی دا اجی ګران مدا هغه د تغول د کی ګران یاد دی ګران چې دی هغه اصلي حالت چې دی هغه ګران دی ابل ازما زخوس هي رسول هغه وویل هغه کوم هغه دغه غلط وویل نو دا رنګ چې موږ په خپل په دا کوم الکی پجوش چې هغه خلګو کوم خلګو سي غاړي جوړ کړګی دي په کوم خلګو سي غاړي جوړې سوي دي او په کوم سیمه کې سي غاړي زنان جوړ کړګی یا سړیان جوړ کړګی دي د هغې سیمه خلګو زما په خیال باندې چا کار نه دی باندې کړی کني هغه خبرونه بیا په اصلي حالت کرا ټوله ولای شي او چې کوم چا یو کاکر دغه چې دی سیال کاکر صاحب دی هغه موږ د سیمه دی خو موږ له سیمه زخه دی په ډیر د پلارو نکو دا تللې دي پښین نه به الته آباد سي بس دی په کوټه کې آباد دی دوی په اوس سیال صاحب خپل په کوټه کې آباد نو هغه چې کوم راټول کړی ما در ټول چې هغه کتاب خو ما نه دی کتلی چې په غو کې دای شي چې هغه په دغه اصلي حالت کې په هغه ښه حالت کې په هغه سم حالت کې راټول کړی کني نور چې څور کډری ما کتابونه پر کتلی دي یا چا پر لیکلی دي پر کاکړوي باندې په غو کې حالت ور بدل کړی دی
معلم رضوان منور د اروخاد استاد منور د کورنۍ هغه سندرغاړي دي چې لا هم په خپل هنر کې محلي رنگ کاروي هغه وایي چې که محلي موسیقي لمنځه لاړ شي نو زموږ فرهنګ او کلتور هم زیان مومي له معلم رضوان منور سره په جلال آباد کې د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد مرکه کړي دا ورېدو بلنې درکو
فنکار
معلم صاحب رضوان منور که وقت ایسی پا جلال آباد کی استاسی پا سمولی او کس دو بنور دا سیوی چی دا محلی موسیقی دا وادی دا پار اللہ هم لاس پکار دی خو که دا هم وقت ایسی نو زمانگ استاسی دا محلی موسیقی ورست تر بلی مخ پا زوال دا 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 اصلی لامل سده
دا اصلی موسیقی زوال یواز و یواز مونگ او زمونگ سر پخوا که او ریدون که تاسو خپنشی پا کل که تلویزون را واخلی که رادیو را واخلی دست سندره چه نپکی و پیغامی نه ده اصلاح ده پارا نه ده طورن ده اتحاد و ده والی ده پارا نه ده روغ والی ده پارا نه ده باسازه ده پارا ار آغا سی چتیاتی مبتزل شعری که ده جنه پا وازی خواوا و سبحان الله آغا نو تا دیر خوشحاله یو که ده علک پا وازی زوان کل ده زوان نسل ده 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 یو علت بلم که ده شی چه آغا بی سوادی ده زکا زمان خلق چیر تا پا موسیقی بنده و پوهیگی یاد شیر پا محتوام معنا باندې پوه شي نو بیا هغه هیڅکله هم دغه سې مبتذله شاعري نه اوري، ځکه دا خلک یوازې یوازې په ډنګ مشهور دي او راډیو او ټلویزیونونه هغه سندرې نشرې چې هغه زمونږ د اصلي موسیقي لپاره زوال دی. ته وایې
تاسو چې اوس دغلته په جلال آباد کې تقریبا د مشرانو هنرمندانو په ډله کې دغه خپل ځوانو هنرمندانو ته موکله داسې توصیه کړې ده چې مبتذله شاعري دي نه وي، بازاري شاعري دي نه وي، او د خپل محلي موسیقي خیال دی وساتي، داسې توصیه مو چاته کړې؟
ابد سر دوی سره زه غونډې نیسم، دوی راټولوم، کوم څه چې مشرانو را پرېښي وو هغه مو ژوندي ساتلې دي، ځکه باید دا حساسه ده تاسو یې ژوندی وساتئ. زمونږ مشرانو چې موږ ته د عبارت د غزل لوبې بګتۍ نیمکۍ چاربیتې داستان مصرۍ ځینه پخوا به ورته سر ویلې، اوس مصرۍ زه شوه، سرو کې شو مصرۍ زه شوه. دوی سره بار بار دا خبره شریکه کړې ده چې تاسو کوشش وکړئ چې مبتذله شاعري ونه وایې، هغه فلکلوریک موسیقي چې زمونږ مشرانو په نړیوال شهرت ترلاسه کړی دی هغه باید ترلاسه ورنکړو.
پخوا به چې خلکو ودونه په کلو کې کول، په دیرو کې کول، دغه ولسی موسیقي به ورسره ژوندی وه. فکر نه کوي اوس چې خلک په ښارونو په هوټلونو کې ودونه کوي او دلته همدغه ستاسو هنرمندان ورغواړي نو موسیقي په خلکو عذاب کړی ده، دای هم لامل نشي کېدی.
دا د اوریدونکو لپاره خپل سندرغاړی کو پختي چې تا د هوټل کې نن دا پروګرام کړی دی نو تر یوې هفتې پورې د ذهن آرام نه وي، نو د شایقین یا راغلي مېلمانه چې د واده مراسمو ته راغلي دي هغې خو تر تر لس ورځې پورې لیونیان دي، هېڅ په دې نه پوهېږي دا سندرغاړی څه وایي، د د شعر محتوا څه ده، د ایډیا څه ده، د شعر نه مطلب څه دی، دا شعر د خطو خال دپاره دی ویلې، د وطن دپاره یې ویلې، کومه بله جنبه لري، هېڅ څیز په دې باندې سره نه پوهېږي، یو درست غوبلې جوړ کړی دا خو د اصلي موسیقۍ د تباهۍ دپاره. صاحب ما مخکې اشاره ورته کړې وه، بیا هم په دې باندې فوکس کوم چې دا تباهۍ د زوال دی.
اوس چې په پښتون میشتو سیمو کې بدامني ده، ستاسې دغه د موسیقۍ په هنر یې څومره بد اغېز کړی؟
هر هغه څوک چې په ولسونو کې دي هغوی د دې موسیقي سره ډېره علاقه لري، ډېره علاقه مند دي، ځکه هغوی غزل اورېده، هغوی چاربیت اورېدله، هغوی ټپه اورېدله، هغې وړې او لنډې اوږدې قصې اورېدلې، هغوی بګتۍ نیمکیو لوبې اورېدلې. نو زمونږ په دې موسیقۍ باندې په سلو کې 95% تاثیر کړی دی، موږ اطراف ته نشو تللی، اقتصاد زمونږ د تباهۍ سره مخامخ کړی دی، نامنۍ او بدامنۍ لایې تناهۍ ته رسېدلې دي، او هماغه خلک دي چې زمونږ د موسیقۍ سره مینه لري خو چون بدبختۍ او حالات د قابو نه وتی دي، بدامنۍ د امنیت نشته دی، هغوی هم چپ او غلي پاتې دي.
دا چې بدامنۍ د اساس روزګار یې په صفر کې زرد کړی دی، دولت سره توجه کوي؟
د دولت دخوانه یو پینسل، یو کتابچه، حتی دا چې یو تقدیرنامه ماته نه در کړ شوی، نه زما بل سندرغاړي ته چې ستاسو د کور ودانی په دې سختو حالاتو کې موږ سره پراته قرباني ورکوي، د دې نه چا سالمه ګټه پورته نه کړله، لکه د مخکینی دولت غوندې د ارواخات شهید نجبلا، ځکه چې هغوی ونه سالمه ګټه په دې خاطر پورته کړې وه چې هغوی ترویج تبلیغ د دوی د لارې نه کوه، دوی ته تنخواګانې ورکولې، په دولتي چوکاټ کې ټول جستامونو کې سره راټول کړي وو، تنخواه یې ورکوله، پونی ورکوه، او دوی بیخی بسیا هوسیا ژوند در ما په کراتو کراتو چې غوړې جوړلې مې دي، د رسانه د لارې نه په نت کې په نور وغیرہ چې څومره امکانات ماته پلاس راغلي پیدا کړې مې دي خو هیڅ نتیجه نه ورکړي.
تاسو چې کوم د هنر خواږه په ولس باندې وشي خو خدای نه ده چې وز اوریدونکو باندې هم یو زمزمه باندې ونه زوي؟
ولنه ولنه پیدا کړه شوخینو ماته کوم قصور ده، زو آشنا سره پوی ګوبل تا کوم ضرور ده، چې ځان غما جوړ کړی په منګی ترا جوړ کړی، پزول غا جوړ کړی، تقریر درا جوړ کړی، مشتو گریوان مر ساتا دنا سیحانو سرا، زجوب شبین تتر کدو
اشر د لنډو کیسو هغه ټولګه ده چې د نصیر احمد احمدی او عبد الواحد رفیع لنډی کیسې په کې اوځي چاپ شوی. په دغه کتاب کې د احمدی لنډی کیسې رفیع په دری ژبه او د رفیع لنډی کیسې ښاغلی احمدی په پښتو ژبه ژباړلې دي. د زرپانی په نننی پانه کې زموږ همکاري وګمې جبارخیل له اشر څخه لنډی کیسه صدرې انتخاب کړي.
صدری د باغ عطارد دختې تلی وان لرل تلی غل لرل تلی واور درلودا او تلی په شګو کې مړی پیدا کېدل. یو سهار تور سخی وویل تیر شپې یو جنازه راوړه په مردخانه کې ده. د جمعه د مردخانه ورزن زیر وو. سلیمان دروازه خلاصه کړه یو یو ورغلو. مردخانه د جمعه په دهلیز کې یو کوچنی خونه و. د مړی د پریمینځلو په دړه یو سړی پروت و. جنازه تیر شپه حقوق کلیوالو راوړی و چې اوس ویده وم. په ویره تر جنازې را تاو شو. قیچ سردار وویل دا دی د مرمۍ سوري ته وګورئ. ګوته یې د پراته سړي د سترګې لاندې برخې ته ونیوله. د مړي غوږونه پزه او سترګې له شګو ډکې وې، داسې لکه همدا ګړۍ چې یې له خاورو راایستلې وي. د مرمۍ په ځای وچې شبې وینې خړې ښکارېدلې. په ټنډه یې لوی پرهار جوړ و. قمبر وویل د ټوپک د کنداخ نښه ده. په ځیر مو ور وکتل، د تندې د هډوکي یوه برخه یې ننوتې وه. نبی وویل پلار مې وایي معلومه نه ده چې د کوم ځای دی. سړی خړ پشمي واسکټ درلود، تورې جامې یې په تن وې، پښې یې په اوبدل شوو جورابو پټې وې. دا رنګه جورابې مې مور هم اوبدلې. تور سخی وویل د باغ عطار له دښتې یې راوړ. تر هغه چې یې د ځای درک نه وي لګېدلی همدلته به وي. ومې ویل خو تر هغو به یې بوی ټول کلی په سر واخلي. ځواب یې راکړ. اخوند وایي چې څه ورته وکیندی، امانت یې پکې کیږدی، امانت مړی نه خرابیږي. لاس مې ور وغځاوه، غوښتل مې جنازه په بل مخ واړوم، خو قمبر تر مټ ونیولم. د مړي د صدرۍ جیب ته یې ګوتې ورننه ایستې او ویې ویل جیبونه به یې ولټوم. تور سخی وویل ډیر بې عقل یې، د جب شیانې نو تا ته پرېښودل، مخکې یې ترې وړی دي. قمبر وویل د همدې جیبونو په خاطر یې وژلی دی. فیضو د مړي کیڼ لستوڼی ور پورته کړ. ویې ویل شاید د سات په خاطر یې ویشتلی وي. د ناصر زوی په خبره کې ور ولوېد، سات خو پرېږده، په دې دښته کې دی، په یوه غیران پسې هم وژنې. جنازه داسې وچه شوې وه چې تا به ویل اول ویده شوی، وروسته یې پور پرې کړی دی. زنګنونه یې راټول او سر یې د سینې خواته کوږ و. یو لاس یې په ټټر پروت و، بل لاس یې شاته قد شوی و. قد شوی لاس یې داسې ښکارېده لکه په اوږو چې مات شوی وي. تور قمبر د مړي پښه تر ګوتو ونیوله، په اړخ یې راواړاوه. ویې ویل باید پوه شو چې کومه بله مرمۍ هم ویشتل شوی دی که نه. په دې وخت کې د مردخانې دروازه خلاصه شوه. د سخی دات له غصې ډکه ناره راغله. و هلکانو دلته څه کوئ؟ تر اوسه مو مړی نه دی لیدلی. لکه لکه دانې چې د مرغیو جوپه وتښتي، همداسې مو د دروازې خواته منډه کړه. د سخی دات درنې څپېړې د څو کسانو ولیو ته سیخې شوې. په همغه حال کې یې چیغه کړه دا بدبخته مړی مو بې څښته نه لیدلی دی ها؟ ټول په یوه ساده باندې ووتو. سخیدات له جنازې سره یو ځای پاتې شو. یوه شیبه د مردخانی مخې ته ودرېدو. سخیدات راغی، د مړي پشمي صدرې یې څنډله. له هر سن سره به مړی خاورې ترې باد شوې. موږ ته یې راوکتل، صدرې یې څنډ وهله. په همغه حال کې چیغه کړه څه مې درته وویل؟ په خبره نه یاست؟ موږ ټولو منډه واخیسته لاړو.
پستینا وخت اگر زید پریدا اور می ویل پستینا وخت اگر زید پریدا سوک پدی ملکی دادن موش پورا تل پریدا اور می ویل
ذاتی جذبات او احساسات او خراوت هغه پیغام دی چې لیکي د هر چا د وسکار نه دی او شاعر بیا د ټولنې له هغه اشخاصو څخه دی چې لنور جلا او د خپل دوه سترګو ترڅنګ دوه نور هغه سترګې لري چې بل څوک نه لري. د ورخمین خیال په نننې برخه کې ډکلم شوی شعر ته تم کیږو. ل خاموشی جهان نسکور دے زپزان زوریگم خود وحشت را پس شور دے زپزان زوریگم ل خاموشی جهان نسکور دے زپزان زوریگم خود وحشت را پس شور دے سپزان زوریگم چې میوران شوه د زړه کور دے زپزان زوریگم او درد می هر اندام کې خور دے زپزان زوریگم لخوب ویخشم فکر وکړم صداقت وکنزم لخوب ویخشم فکر وکړم صداقت وکنزم د یو نامر د دوست پیغور دی زپزان زوریګم بلها مو دوش ولزان انتقام اخلمه بلها مو دینمه رنگ سکور دی زپزان زوریګم چې می وران شوه د زړه کور دی زپزان زوریګم او درد می هر اندام کې خور دی زپزان زوریگم پزان پسی جڑلی راغلم ډیر می پزان پسی جڑلی راغلم زخمونه ټول می دز بی خلی راغلم خپل ټول حواس می شندلی راغلم بلها غمونه می تیر کړي راغلم ډیر می پزان پسی جڑلی راغلم زخمونه ټول می دز بی خلی راغلم خپل ټول حواس می شندلی راغلم بلها غمونه می تیر کړي راغلم هغه خار کی ځان ساتل سخت و هغه خار کی ځان ساتل سخت و زکه اندام اندام تر کلی راغلم ډیر لاسونو سروم روړلم ډیر بد نیتونه مې لیدلی راغلم ډیرو لاسونو سروم روړلم ډیر بد نیتونه مې لیدلی راغلم د خامی ویني بوی په کلی خور دی خامی ویني بوی په کلی خور دی پتری د شونډو می تروړلی راغلم محبوبہ ستا هم سترگی نغړیږي محبوبہ ستا هم سترگی نغړیږي مهم لغمه شراب څخلی راغلم، ډیر می په ځان پسې ژړلی راغلم، زخمونه ټول می دی تروړلی راغلم، خپل ټول حواس می دی شیندلی راغلم، بلا غمونه می تیر کړی راغلم.
هغه بیا را تیاریږي ہے دبلې پسر ولا زور شیر